کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم از شافیه سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د 1990 کال د جوزا د میاشتې څلرمه ده چې د 2019 کال د می د میاشتې 15مه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په قندار کې د داعش پاکستانی غړی نیول شوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ منځنی ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره یو نیم زر عسكر لیږي او په فرانسې کې چارواکي د هغه مشکوک شخص په سیګریزي چې شک پکېږي یو 14 نه کړی دا او 13 کسانې ټپی کړی دي
تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پټون کې لرو چې پاسپین بولدا کې د داعش 100 تنه غړي نیول سوي دي
درې واړه د پاکستان اتباع دي حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري او غوښتل چې د قندهار نه کونړ ولایت ته لاړ شي او د تروریستي عمل سرته ورسي
د کابل شاریان شکایت لري جنایي جرمونه زیات سوي دي خو پولیس وایي دوی هڅه خپل هڅه کړې ده او کوي یو عیني شاهد دا سوایي
پولیس د څه کولو وړتیا نه لري موږ هیڅکله پولیس نه دی لیدلی چې غل یې د غلا په مهال نیولې او محکمې ته وړاندې کړي وي
او ښځې د مصر څخه نیولې ان تر سودان او الجزایر پورې په مظاهرو کې برخه اخلي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی تاسو وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري د قندار امنیتي مقامات وایي د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش ډلې غړي نیولې دي دا مقامات وایي د داعش ډلې د غدرې تنه نیول شوي غړي پاکستانیان دي چې غوښتل یې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ ته لاړ شي د قندار والی آیت الله آیات وایي د داعش ډلې د پاکستاني غړو غوښتل د قندار د لارې د افغانستان ختیځ ته ځانونه ورسوي ښاغلی حیات خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې دغه جنګلي د پاکستاني سختدریزه حافظ سعید د ډلې له لوري د داعش په لیکو کې د جنگیدو لپاره افغانستان ته لیږل شوی و په دې حقله راپور لږ وروسته په دې خبرونه کې اوري
د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې تازه سیلابونو او اورښتونو څلی رښتنه وجري او یو لس نورې زخمي کړي دي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د استوګنی 221 کورونه هم تخریب شوي دي د دغه وزارت د ویان مرسیال اشمت خان بهادوري امریکا غک ته ویلي دي چې دوی د سیلابونو لامل د سلويختم لو شبو کسانو د کورنۍ سره نقدي مرسته هم کړې دي
د ننګرهار ولایت د شیرزادو او خوګیانی ولسوالیو لسکونو کسانو 15 جسدونه د ولایت مخې ته د دې د پر راوړی و چې ګواکټیر شپه د سفر دوز وکونو بیګونا وجلی دي په راوړل شوو جسدونو کې یوې مېرمنې دوه ماشومان او دوه نارینه و چې تیر شپه د شیرزاد په ولسوالۍ کې د سفر دوه ځانګړو افغان ځواکونو وژلي و د ننګرهار ولایتي ادارې هم ویل دي چې په سیمه کې عملیات شوي دي او ملکیان پکې وژل شوي دي
د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایی ډزو په حق لا څلور دشتنه نیولې دي درې څلوېښتنه نیولې دي د کابل د امنی قومندانۍ د عامه اړیکو او مطبوعاتو مسول سمونیار بصیر مجاهد ویلی دی دا کسان چې د پولیسو د خبرداري سره سره یې اوایي ډزې کولې د کابل له بیلابیلو سیمو ونیول شول د ښاغلي مجاهد په خبره په دې اوایي ډزو کې تر اوسه د دوه کسانو د سرسری ټپي کېدو رپورټونه رسیدلي دي بل پلو د ننګرهار د والی د دفتر لخوا هم په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د خوشحالۍ د هوایی ډزو له کبله درې تنه ټپیان د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته وړل شوي دي
او دا هم نړیوال خبرنه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منځنی ختیځ د ایران د خطر د مخنیوي لپاره یو نیم زر عسكر لیږي د ټرمپ د ادارې مامورینو د همدې ونۍ په سر کې د کانګرس غړو ته وویل چې امریکا هڅه کوي تهران راونه پاروي ډیر اندېښمن دي چې د دې ادارې دا پیغامونه ښایي د بحران خطر زیات کړي او د هغو هڅو چانس به کم کړي چې د ایران د اتمي وسلو د پروګرام لپاره کیږي
د ایران د بارنې چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د پریکړه چې غواړي منځنی ختیځ ته اضافي عسكر ولیږي د سولې لپاره بيخي زیات خطرناک ده. امریکا پریکړه کړې ده چې سیمه ته 1500 اضافي عسكر ولیږي چې د تهران په خلاف دفاعي چارې نور هم قوي کړي. خو د ایران د بارنې چارو وزیر وایي امریکا په همدې باندې غواړي د فارس په خلیج کې خپلې د دښمنۍ پالیسۍ تلاره اواره کړي. ظریف ویلي دي چې په سیمه کې د امریکا د حضور زیاتېدل بيخي زیات خطرناک دي او د نړیوال ثبات او امنیت لپاره خطر لري.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کښنارې دي د واشنگټن د سټیډن اوریا. په پاکستان کې پولیسو شپږ کسان په دې شک نیولې دي چې دوه سخت دریزه ادارو ته چې حکومت یې کارونه بند کړي دي پیسې راټولولې. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد د پولیسو مشر محمد اشرف ویلي دي چې دا کسان نن د شنبې په ورځ نیول شوي او د لشکر جنګوي او جیش محمد ډلو دپاره یې پیسې راټولولې. ښاغلی اشرف دا ونه ویل چې د دې کسانو سره څومره پیسې نیول شوي دي.
په فرانسا کې د یوې چاودنې نه وروسته چارواکي د هغه مشکوک شخص پسې ګرځي چې شک کېږي دا چاودنه به یې کړې وي. پولیسو ویلي دي چاودونکي مواد په یوه کاغذي بکسه کې ځای په ځای شوي وو او د لیون ښار په یوې داسې سیمې کې چې چاودلی دی چې ګڼ شمېر خلک پکې پیاده ګرځي راګرځي. په چاودنې کې 14 کسه زخمي شوي دي. تر اوسه هیچا د دې چاودنې د مسؤلیت ادعا نه ده کړې خو پولیسو ویلي دي چې تحقیقات شروع کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره د جنجال زیاتېدو له وجې ملي اضطراري حالت اعلان کړی او د کانګرس د اجازې پرته یې په سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او اردن د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو خرڅولو پریکړه کړې ده. د ښاغلي ټرمپ د حکومت د کار کانګرس په قهر کړی ځکه په دومره غټه سویه د وسلو د خرڅولو منظوري باید د کانګرس غړي ورکړي. د کانګرس غړو د 3 میاشتو په دغه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د نظامی وسایلو خرڅول بند کړي وو. د کانګرس غړي ل یوې خوا په یمن کې په زیاته اندازه د ملکی خلکو د وژل کېدو او د بشري حقوقو نه د سرغړاونو په وجې د امریکا حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې هیوادونو وسلې وپلوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 4 ورځو لپاره جاپان ته په رسمي سفر تللی. د دې خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
دا جاپان صدر اعظم شینزو آبی چې لټم سره یې نږدې اړیکې لرلې دي ښایي وغواړي چې د کومې موافقې پر ځای زیات تمرکز د اکسونو پر اخیستلو وکړي. ښاغلی ټرمپ چې له الوتکې څخه تر کوزیدو زر وروسته یې د جاپان د لوړپوړو سوداګرو سره خبرې کولې، هغه ارتباط وستایو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دی. ټرمپ له جاپان سره د هغې موجودې سوداګرۍ د موافقې په پرتله د یوې لا عادلانه دوارخیزی موافقه هیله سرګنده کړه چې د هغې په اساس جاپان امریکا ته اضافي تولیدات صادروي. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ دا جاپان له نوي امپراتور سره په یوه ماښامنۍ مېلمستیا کې برخه واخلي، لا صدر اعظم سره د ګالف لوبه وکړي او د سومو په نامه د یوې لرغونې لوبې په لیدلو سره د ټرمپ جام د لوبې اتل ته ورکړي.
او دا هم پاتې خبرونه. د هند په لویدیځه سیمه کې چارواکي ویلي لکتر لګه 19 تنه شاګردان هغه وخت مړه شول چې د جمعې په ورځ د ګجرات ایالت د سورات په ښار کې په تعلیمي مرکز کې ور ولګېده. د وروژنې د چارو یو مامور دیپک سپاتلی د ای پی خبري ایجنس ویلي دي چې دا شاګردان د ور لوجې او همداشان په دې خاطر مړه شول چې ځانونه یې د ودانۍ نه لاندې وغورځول.
د وینزویلا مقامات ویلي دي چې د اکاریګو په ملکی بندیخانه کې په نخته کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي او 19 نور زخمي شوي دي. د عامه امنیت وزیر اسکار ولیرو ویلي دي د بندیانو د تیښتې د کوشش په وخت کې د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه نښتي. بندیانو تیاری نیولی و چې د بندیخانې په ساتونکي چې ویده وو حمله وکړي. د بندیانو اراده دا وه چې یا ساتونکي وژني او یا ترې وسلې اخلي. ولیرو ویلی په پولیسانو د لاسي بمونو په شمول د ګولیو باران جوړ شو او په همدغه وخت کې جګړه ونښته.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د زندانه د امریکایي طالب جان واکر خوشی کول یو سپک او نه بیانیدونکی عمل بللی. واکر د انډیانا د ایالت د زندانه د 5 شنبه پرس خوشی شو. په هغه 40 کاله قید ختلی و خو 18 کاله په زندان کې تیر کړل. پامپیو د فاکس تلویزیون ته ویلي دي چې واکر اوس هم یو خطر دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر له میاد نه مخکې د زندانیانو د خوشی کېدو پر پالیسیو د بیا کتنې مطالبه کړې ده.
او د آنلاین خلک د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د انتخاباتو په دویمه ورځ د رای مرکزونو ته ولاړل او د خپل خوښې کاندیدانو ته رای ورکړې. همدارنګه نن د سلوویکیا خلکو هم رای ورکړه. دا 4 ورځنی انتخابات سبا د 1 شنبه په ورځ ختمیږي. تر سبا ماښام پورې به د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو انتخابات کړی وي او نتایج به اعلان شي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه واوریدل؟ درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د کندهار ولایتي مقامات وایي چې له پاکستان سره نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې غړي نیولي دي. د کندهار والی خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې دغه وسلوال یوې سختریزي پاکستاني ډلې په افغانستان کې جګړې ته هڅول چې د کندهار له لارې مشرقي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د داعش ډلې درې نیول سوي غړي پاکستاني اتبادي او غوښتلې چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ ته ځانونه ورسي. چارواکي زیاتوي چې دا کسان د پاکستاني توندلارې ډلې حافظ سید له لوري د داعش په لیکو کې د جنګېدو لپاره افغانستان ته لېږل سوي وه. د کندهار والي حیات الله حیات وایي چې دا کسان د ملي امنیت ادارې له لوري له پاکستان څخه د راتګ پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ښاغلی حیات زیاتوي چې د داعش ډلې دوه پاکستاني غړو غوښتل د کندهار له لارې د افغانستان ختیز کونړ ولایت ځانونه ورسی.
درې واړه د پاکستان اتبادي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتلې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یوځای او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسي.
له داعش ډلې سره په تړاو نیول سوي پاکستاني اتباع هم رسنوي ته وشول سو. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم غړی چې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې سربازګری کول نیولې وو. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د داعش ډله په جنوب کې ځای نه لري او ځایي خلک په عقیدوي لحاظ ورسره په ټکر کې دي. له دې سره ترڅنګ نن د ملي امنیت ادارې هغه وښتنه نیول سوي وسلوال طالبان هم رسنوي ته وښول چې د کندهار د والی په وینا په کندهار ښار کې په غلچکیو بریدونو او وسلوالو حملو کې لاس درلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کابل شهران د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د کابل د شار پولیس هڅه کوي چې د طالبانو او د داعش په ګډون د وسلوالو یاغیانو د بریدونو مخه ونیسي. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوو.
تیره میاشت د کابل په مرکز کې دوه موټر سایکل سپرو یو تنکی ځوان په چړو ووهه، موبایل یې ورنه واخیسته او وتښتېدل. له نیکه مرغه تنکی ځوان ژوندی پاتې شو. د کابل د جنگ ځپلي خلکو لپاره وژل او یرغمل نیول د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. ټاکسي ډرایور هزار ګل وایي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دی ځکه د غلا کچا په بېساري توګه لوړه شوې ده.
پولیس د څه کولو وړتیا نه لري. موږ هیڅکله پولیس نه دی لیدلی چې غل یې د غلا په مهال نیولې او محکمې ته وړاندې کړي وي. حتی که پولیس غل وګوري نه یې تعقیبوي ځکه غل هم په وسلو سنبال
دا ډول بوګنون کې پیښې پرانا ورځ د کابل تر ټولو امن سیمه کې کیږي چې اکثره بهرني ډیپلوماټان ژوند کوي. خو آن د اغوی مسله ساتونکي هم د عامو خلکو سره چې پرې بریډ شوی مرسته نه کوي. د افغانستان د سوداګریزو خونو ویان جان آقا نوید وایي جرمونه دومره زیات شوي چې سوداګر، دوکاندار او کاروباریان له ویرې هیواد پرېږدي.
سوچ په مخ کې موږ وادنه بیرته کور ته راتلو. کور ته څیرمه درې کسانو چې مخونه پټو او یو یې پوځي یونیفورم اغېسته و موږ یې ودرولو او د موبایل او پیسو غوښتنه وکړه خو په یو ډول ترې وتښتېدو.
د چارواکو په وینا جنایي جرمونه په بېساري توګه لوړ شوي او د مسؤلینو دې پیښو ته پام دی. د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د کابل د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر محمد سلیم الماس له دندې ګوښه کړ.
زه سل په سلو کې اندېښمن یم. زه د خپل ځان هم دومره پروا نه کوم خو د موټر د لاسه ورکولو په اړه اندېښنه لرم ځکه دا زما موټر نه دی او د بل چا په موټر کار کوم. نن سبا هر افغان د امنیت په برخه کې اندېښنه لري.
د مرګ فکر مرګ شته چې ما کجا میمرم ما کجا زنده میمونم.
په کابل کې د جنایي جرمونو دقیقې شمیرې معلوم نه دي، خو د کورنیو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې 3000 جنایي جرمونه ثبت کړي دي، خو د حل کولو شمیره نه ده وړاندې کړې. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امنیتي قواو مدافع دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان جنازه نن د ننګرهار د بیسود پولیسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. مولوي ریحان د جمعې په ورځ په کابل کې د جمعې د لمانځه په مهال په منبر کې د شخصي ماین په چاودنې کې ووژل سو او 14 کسان پکې زخمیان شول.
د دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه د ننګرهار زنو چارواکو او هغو نظامیانو پورته کړه چې هغه به یې ننګه کول او حکومتي ځواکونه د وطن او ناموس ساتونکي بلل. د جنازې منځ د جلال آباد شیرزی لوبغالی کې وشو چې تر 2000 کسانو پکې ګډون کړو. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار ملي امنیتي ادارې مشر خبري وکړي او دغه شان وژنې د پاکستان د استخباراتي ادارې کار وباله.
هیڅ کله به پنجاب او ایسای د ارمان ته ونه رسیږي. چا افغانان خپل غلامان وګرځي. نن کيو مولوی صاحب ریحان لاړی، سل ریحان نور هم ستاده د پیروان ستا. مولوی ریحان صاحب هغه څوک چې د افغانستان د رښتینو بچانو امنیتي او دفاعي قوتو سره مینه او محبت درلوده، هم همیشه اوږه په اوږه ولاړ.
د مولوی ریحان جسد د بیسود په بلنغر سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه ملګری دینی عالمان وایي د پردیو په لاس دغه ډول وژنې اسلام منع کړي او په ولسی د یووالي غږ وکړ.
اوس وایم چې دی مولوی صاحب ریحان شهید کی کم قتل کم سبب د اسباب ثلاثه د قتل نه موجود و. کم سبب هر کله چې یو سبب د اسباب نه موجود نه و، نو بیا دا ظلم دا الله جل جلاله دی ظالمانو ته سزا ورکي.
دینی عالم سمیع الله ریحان تیر ورځ د کابل خار په استغفار جماعت کې د جمعې خطبه په محل د منبر لاندې د ځای په ځای شوي بمچاودنه کې وژل شو. هغه و دیرش کلنو تر شپږم ټولګي ښوونځی لوستی و او وروسته دینی علومو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وې. دوه لوڼې او درې زامن ترې پاتې شول. د افغانستان د علماو شورا د غغړې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون کې د دینی خبرونه چلون کې او چې ډیر کله به د حکومت او امنیتي ځواکونو په ننګه خبرې کولې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندهار د شاولی کوټ د ولسوالۍ زیاتره تنکی ځوانان د کوکنارو په کروندو کې په کار بوخت دي. دوی له تعلیم څخه پاتې سوي دي ځکه چې په سیمه کې د کوکنارو د کښت او کروندې پرته بل هیڅ مصروفیت نشته. عزالله پوپل د دهلی د کلی او د دغو تنکیو ځوانانو په اړه رپورټ چمتو کړی دی چې دا به وروسته واوري. خو سپراسو دې رپورټ ته چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې وسله وال غله زیات سوي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په جنایي جرمونو کې دي د شکیلو کسانو په وړاندې جدي ګام واخلي. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو کې یو شمیر وسلوال کسان له نظامی یونیفورم څخه په استفادې سره جنایي جرمونه ترسره کوي. د ګردیز ښاریان وایي چې په ځینو مواردو کې دغه وسلوال کورونو ته اوړي، پیسې او ګڼې ترې وړي او په ځینو نورو مواردو کې بیا د ښار له دوکاندارانو څخه د وسلې په زور پیسې وړي دي.
نه پوهیږو چې دولت ویلې جدي اقدام نه کوي د وسلوالو غلو په اړه. دولتی چارواکو ته د سیمې خلکو او د ځایي اوسیدونکو راپورونه هم ورکړي دي. ورځ نه بلې ورځې ته د ګردیز امنیت خرابیږي.
د دغو پیښو مخنیول یو د خلکو سره هماهنګي او د امنیتي ارګانونو زیاتېدل دي او په لارو کې پوستې اچول دغه کولی شي چې مثال د خلکو مشکلات او امنیت ښه کړي.
د ګردیز اوسیدونکی دورنۍ په ګردیز ښار کې خپل شخصي کاروبار لري. هغه وایي چې له مازیګر وروسته ښار ته تګ راتګ نشي کولی ځکه وسله وال غله لارو کوڅو ته راوځي او خلک لوټي. دورانۍ پر حکومت نیوکه لري چې ګنې په جنایي جرمونو د ککړو کسانو پر وړاندې قاطع دریځ نه لري.
نور زړه زتي بیخي کاروبار نشین سوی د خوند ولا کرا کې چې وي دلتم ځان بامن کې نه احساس شوم ځکه نه احساس شوم چې ورور لاره کې بازار په منځ کې سړی شکول کېږي پیسې ترلل کېږي وهل کېږي او ماشومان تښتول کېږي یا څو وخت مخکې روزي نه تاسو ته معلومات دي دغه د منډوي په هغه کې سپین مارکیټ مخې ته ماشوم باندې راوځي وروره ویښتان جوړي چې کې ورو کېږي نو دلته هم خوندي نه یو.
د ګردیز یو بل اوسیدونکي عبدالرحیم اشنا راډیو ته وویل چې د جنایي جرمونو په ځانګړې توګه د غلاو د زیاتېدو اندېښنه یې له حکومت سره شریکه کړې هم ده، خو زیاتوي چې ظاهراً یې جدي ګام نه دی اخیستی.
خلک ته کارونه حکومت زمینه د کار نشي برابرولی، خلک نو خو مجبور ته غلا کوي، نو څه شي وکړي ځکه حکومت خلک ته زمینه د کار مساعد کړي، نو خامخا د شي هم مخنیوی کیږي، نو خلک ورځ په ورځ بیکاره کیږي، بیکاري زیاتیږي، کار نشته، حکومت ولایت ورته نشي برابرولی، خو خامخا خلک غلطه پر مخه کوي. نو بیا موږ حکومت د خواهش ده هم کار زمینه خلکو ته برابر کړي او هم د غلو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم آشنا راډیو ته تایید کړه چې په دې وروستیو کې وسله والې غلاوې ډېرې شوې وې، خو زیاته یې کړه چې پولیسو جدي اقدامات کړي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې نه یوازې له وسله والو غلو سره جدي برخورد کړی، بلکې د نورو جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو خپلې پوره هلې ځلې کړې دي.
ټولو پولیسو ته امر شوی ده د امنیه قومندانۍ اړوند چې هیڅ وسله وال غله انسان تښتونکي زورواکو ته اجازه ورنه کړي تر څو په پکتیا کې غیر قانوني کړنې ترسره کړي. موږ به په ټوله معنا ډول ډول اشخاصو سره جدي مبارزه کوو.
که څه هم د پکتیا حکومتي چارواکي په جنایي جرمونو د یو شمېر ککړو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو ځینې خلک ادعا لري چې پرته له سزا د دغو کسانو خوشي کول د دې لامل شوي چې د وسله والو غلاو پیښې ډېرې شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د دې اوس پر استودیو رپورټ ته چې د کندهار د شاولی کورټ ولسوالۍ زیاتره تن کې ځوانان د کوکنارو په کاروندو کې په کار بوختي، دوی له تعلیم څخه پاتې سوي دي ځکه چې په سیمه کې د کوکنارو د کښت او کاروندې پرته بل هیڅ مصروفیت نشته. عزیز الله پوپل د دهلی د کلی د دغو تنکوی ځوانانو په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا د شاولی کورټ ولسوالۍ د دهلی د کلی هغه تنکی ځوانان دي چې ټول یې د تریاکو په کارونده باندې بوختي. دوی لیک او لوست نسی کولی او زیاته یې چې بل هیڅ مصروفیت هم نه لري. دغه راز دوی د تریاکو په پټیو کې کار کول د بیروزګاری په واجه ګڼي چې په سیمه کې بل هیڅ کار روزګار نشته. نظام الدین د تریاکو په کارونده کې په کار بوخت تنکی ځوان
د بیکاری زو د تریاکو په نیژو په دوالو په دې شان اخته یې چې صرف علوي.
دغه تنکی ځوانان د تریاکو په کښت او حاصل راټولولو کې اوس ډیره تجربه لري. دوی زیاتی چې هر کال په سیمه کې د تریاکو کښت تر سره کیږي او دوی پکښ په کار بوخت وي.
مجبورې په ځای کار اخته نو بل کار نه درو موږ هغه می کاروبار دی. نو باید موږ ته چې مکتب را پیدا کړي او کلینیک کاروبار او مدرسه شروع یې موږ دا کاروبار اخته.
د دې نسبتا بې وزله کلي اوسیدونکي د ښوونځي په ګډون روغتیایي مرکز او نورو هیڅ سهولتونو ته لاسرسی نه لري. د کلی اوسیدونکو وایي چې له پامه غورځېدلي او دوی اړ دي چې خپل اقتصادي اړتیاوې د تریاکو د کښت له لارې پوره کړي.
خالي مال پر راګرځېدلي پر دا کښت باندې ولې د بیکاري اس بل کار کدی کار نشته چې سړی یا له پلګیا سي یا په اخته سي چې د دې کښت سمانه استفاده جن واخې لاس نه واخې پرې.
که څه هم د دالې د کلی اوسیدونکو د تنکی ځوانان د تریاکو په پټیو کې کار کول د بیکاری له کبله خپل مجبوریت ګڼي، خو روغتیایي مسولین وایي چې د تریاکو په کښت او کرونده کې په دوامدار ډول کار کول په غیر ارادي ډول زیاتره کسان د تریاکو په نشاخته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ترامپ منځنی ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره 1.5 زر عسکر لیږي. دا عسکر په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځیانو د محافظت لپاره ځای پر ځای کیږي. ایران د امریکا په سیمه کې ثبات ته خطر پېښوي. د رپورټ تفصیل د سمیع الله جلال څخه واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د هیواد د عسکرو د یادغونډې له ورځې مخکې د آرلنګټن ملي هدیرې ته ولاړل. قول دې یو ورځ وروسته اعلان وکړ چې غواړي د زیاتېدونکو تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځنی ختیځ ته نور پوځیان واستوي.
غواړو کم شمیر ځواکونه واستوو چې ډېر به محافظتي وي. دا ډېر تکړه کسان دي چې اوس مهال منځنی ختیځ ته روان دي. وګورو چې څه کېږي. دا به 1500 کسان وي.
د امریکا جنگي بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې له وړاندې فارس خلیج ته رسیدلې دي. امریکایي مقاماتو د روانې اونۍ په پیل کې وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو.
Our biggest focus at this point
دمګړي زمونږ ډیر پام د ایران د غلطه محاسبې مخنیوي دی. نه غواړو فضا متشنج شي. حادثه د مخنیوي لپاره دی نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غواړي. خوشنونکي وایي تر اوسه هم د مقابلې احتمال لوړ دی.
Each side is trying دوړ لوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي. خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوزي حضور ډیرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې کتاسي پر مونږ بریټ وکړي مونږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته لږ چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ترامپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي چې هغه هیواد د اټومي وسلو له تولید څخه منع کړي.
We have articulated 13
مونډیار لاس پیچلې غوښتنې درلودې چې د ایران لټولو گاونډیو او همدارنګ له کابو ټول نړۍ سره د هغه هیواد پر روابطو اغیز کوي.
ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحانی خبرې رد کړې او ویلي دي چې ایران به هیڅ کله غاړه کې نګدي. هغه څه چې بل ګام کې پیښیږي روښانه نه دي. ترامپ د ایران په وړاندې جدي دی. د نه ختمیدونکو جګړې په اړه مبارزه کړې. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن آن د رژیم د بدلیدو سره سره په نظامي اقدام ټینګار کړی دی. د ځواکونو ځای پر ځای کول د ټرمپ د نظر بدلیدل ښیي. هغه څه چې نوموړي تل په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په کمېدو ټینګار کړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
اوس مهم خبرونه لنډی زوري. د قندر امنیتي مقامات وی د سپین بولدک پولیسوالۍ کې د داعش ټلې غړي نیولې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي تازه سیلابونو او اورښتونو څلې رښتنه وژلې دي او 11 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت د شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو لسکونو کسانو 15 جسدونه د ولایت مخې ته د دې د پر راوړي و چې ګواکې تیر شپه د سفر دوه ځواکونو بېګناه وژلې دي. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سره هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښتنه نیولې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منځنی ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره 1500 عسکر لګي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د پریکړه چې غواړي منځنی ختیځ ته اضافي عسکر ولګي د سولې لپاره بیخي زیاته خطرناکه ده. په پاکستان کې پولیسو شپږ کسان په دې شک نیولې دي چې دوه سخت دریزه ادارو ته یې چې حکومتي کارونه بند کړي دي پیسې راټولولې. په فرانسې کې د یوې چاودنې نه وروسته چارواکي د هغه مشکوک شخص پسې ګرځي چې شک پکې کې دا چاودنه به کړي. پولیس وایي چاودیدونکي مواد په یو کاغذي بکسه کې ځای پر ځای شوي ول او د لیون ښار په یوې داسې سیمې کې چاودلې چې ګڼ شمېر خلک پکې پیاده ګرځي راګرځي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره د جنجال زیاتېدو له وجې ملي اضطراري حالت اعلان کړی او د کانګرس د اجازې پرته یې په سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او اردن د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو خرڅولو پریکړه کړې. د هند په لویدیځه سیمه کې چارواکي وایي لږ تر لږه 19 تنه شاګردان هغه وخت مړه شول چې د جمعې په ورځ د ګجرات ایالت د سورت په ښار کې په تعلیمي مرکز کې اور ولګېده. امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د زندانه د امریکایي طالب جان واکر خوشی کول یو سپک او نه بیانیدونکی عمل بللای. د وینزویلا مقامات وایي د اکاریګو په ملکی بندیخانه کې په نښته کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي او 19 تر نور ژوبل دي. او د ایرلند خلک د جمعې پر ورځ د اروپایي ټولنې د انتخاباتو په دویمه ورځ د رای مرکزونو ته لاړل او د خپلې خوښې کاندیدانو ته یې رای ورکړې. همدارنګه نن د سلواکیا خلکو هم رای ورکړې ده. دا څلور ورځني انتخابات سبا د یکشنبې پر ورځ ختمیږي. تر سبا ماښام پورې به د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو انتخابات کړي وي او نتیجې به یې اعلان شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دمې پښتو او دری دوام لري او ستاسو څخه ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونې اورئ.